السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې نن چهارشنبه ده د 1499 کال د چنګاښ سره تان 12مه د 2019 کال د جولای 3مه زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي دا مو د سر موضوع ده د هموري چې د نړۍ یو شمیر پیاوړو هیوادونو له ایران غوښتي چې د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی او اروپا چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون موافقې ته ژمن پاتې شي پوره خبرونه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دواړه استادان د پوهنتون څخه بهر نیول شوي یوازې همدومره تاییدولی شو او خبر یو چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي دوه استادان له پوهنتون د باندې نیولي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پر دې دوو استادانو د لګېدلو تورونو په اړه جزئیات ورنه کړل او نمونه هم یاد نه کړل خو په افغانستان کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر داعی په نومونو د کابل پوهنتون دوو استادان په شرایطو پوهنځي د افراطیت په شرایطو پوهنځي کې د افراطیت تر د ترویج په تور نیول شوی دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم تر اوسه پورې پر دغو دوو تنو د لګېدلو تورونو په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی د دغې قلي اردو په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ملا راز محمد د سې شنبې په ورځ د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره یو ځای وژل شوی خبرپاڼه وایي د اندخوی په دوو کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي افغان زده کوونکي په ښوونځیو کې د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو خوندي شول د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د لارښوونې له مخې له دې وروسته هیڅ ښوونکی حق نه لري چې د زده کوونکو ویښتان قیچي کړي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نوریا نزهت د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته د دغې اقدام په اړه وویل
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود و تعداد
اغلی نزهت وایي ځکه دې کار جنجالونه راپورته کړي وو او یو شمېر زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسئله سپکاوی دی او هغوی ته له روحي او رواني پلوه زیان رسوو د افغانستان د پوهنې په نظام کې له څو لسیزو راهیسې د نظم ډسپلین او همدارنګه د پاکوالي په خاطر زده کوونکي د لویو ویښتانو له لرلو منع کېدل له همدې کبله په ښوونځیو کې ځینو ښوونکو د هغو زده کوونکو چې لویې ویښتان یې درلودل ویښته غوڅول څو کمولو ته یې اړ شي اروپا چین او روسیه له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي د فرانسې بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دغه تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي د ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامو ته رسولې ده دا اندازه له هغې زیاته ده چې د ایران لپاره په اټومي تړون کې ټاکل شوی چین چې له ایران سره د اټومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی دغه هیواد لخوا له ټاکلي حده په زیاته اندازه د یورانیمو په غني کولو خواشینی ښودلې خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتونو اچولې او ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دغه اقدام سبب شوی په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون په یو اړخیز ډول ووتل او بیرته یې پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصادي زیان من کړ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد د دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډاله نږدې وګوري چې پکې اور لګیدنې څوارلس روسي سرتیري وژلي. ولادیمیر پوتین دا پیښه زړه بوګنوونکې بللې ده. هغه دفاع وزیر سرګی شویګو ته دنده ورکړې چې د پیښې سیمې ته ورشي او د څېړنې بهیر له نږدې وګوري. له پوتین سره د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د روسیې د دفاع وزیر همدارنګه دنده واخیسته چې د ټاکل شوي کمیټې سره به د روسیې په یو اوپتل کې د اور لګیدنې علت پیدا کړي. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې په یو اوپتل کې په داسې حال کې چې یوه څېړونکې ډله یې انتقالوله اور ولګېده او د روسیې څوارلس سمندري نظامیانې ووژل. په سلګونو زرو سیلانیان او ځایي اوسیدونکي د چیلي په شمال کې یو غره ته ختلي ول څو دغلته د لمر تندر نیول کوسوف ننداره کړي. د راپورونو له مخې کوسوف د سې شنبې په ورځ په سیمه ییز وخت دولس بجې او څلېرویشت دقیقې پیل شو. په چیلي او ارجنټاین کې ډیر خلک وتوانېدل چې لمر تندر نیول کوسوف چې په لاتین امریکا کې کم پیښېږي د ساعتونو لپاره وګوري. د چیلي په لسرینا ښار کې تر دوو لکو زیاتو سیمه ییزو خلکو او تر درې لکو زیاتو سیلانیانو د دې منظرې ننداره وکړه. د لمر یا سپوږمۍ تندر نیول کوسوف او خسوف د امریکا په لویه وچه کې ډیر کم پیښېږي. اوس هم د کرکټ مینوالو ته تمه ده چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او نیوزیلند ټیمونه سره لوبه وکړي. د دوی لوبه به د انګلستان په وخت په ځایي وخت په لس نیمو بجو پیل شي. پرون د هند د کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې ته په نړیوال جام کې ماته ورکړه او سیمی فاینل ته لار پیدا کړه. هند درې سوه څوارلس منډې کړې وې. بنګلادیش په ځواب کې دوه سوه شپږ اتیا منډې وکړې او لوبه یې د اتویشتو منډو په تفاوت په هند باندې وبایلله. تمه ده د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه سبا لوبه وکړي. د دوی لوبه هم په لیدز ښار کې ده. په ځایي وخت به په لس نیمو بجو پیلېږي چې د افغانستان په وخت به دوه بجې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې د افغان حکومت ویان صدیق صدیقي وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. افغان خبریالان وایي حکومتي ویاندویان ورسره د پیښو په اړه په وخت نه غږیږي. افغان خبریال خاطر پردیس:
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي، هغه نه ورکوي.
په یو راپور کې هم د هلمند د کجکي د جګړې حال درکو. یو افغان سرتیری وایي:
دغه کور دی، دغه ونې دي، دغه ونو نه انداخ را باندې کېږي. ښه چې دلته لاس وباسي هغه کېږي، دغه ځایني غونډ رویشتې تیرکاشي داسې درته وایم.
د نړۍ یو شمیر پیاوړو هیوادو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي:
موږ پریزوایم ناش ایرانسکیخ کالیګ
له خپلو ایرانی دوستانو څخه غواړو چې لزکام کار واخلي. څو د اټومي تړون مهمه ماده د نړیوالې اټومي ادارې سره ژمنې او په هوکړلیک کې نور مقررات رعایت شي.
بیا هم سلام، وخت مو بخیر. ازو د پروګرام لومړی مطلب ته: د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په قطر کې بین الافغاني خبرو ته محتاطانه خوشبيني وښوده. تمه کیږي د جولای په اوومه نیټه په قطر کې د جرمني په کوربتوب د طالب استازو سره یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې غړي غونډه پیل کړي. د ولسمشرې د څوکۍ د کاندید محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړی به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبانو هم د غونډه تایید کړي او ویلي دي چې شاوخوا شپېته کسان به په دغه غونډه کې برخه ولري. تفصیل د اجمل اند په راپور کې:
د قطر بین الافغاني غونډې ته څلور ورځې پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوي. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورسته. یو شمېر نورو سیاستوالو هم هڅې چې څرګندېږي ځان شاته کړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په مخام ازادي رډیو ته وویل حکومت د بيداس سولې غوښتن کې د چپکی د ټولو افغانانو ګټي وساتل شي. نو موري ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبيني محتاطانه
به خوشبین به تلاشونه خوشبین به تعهد
خغلی صدیقی وایي موږ د نړیوالې ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړې توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدله شي خوشبین یو، خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوې د قطر د بین الافغاني غونډه د برګهاب په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. د ولسمشری د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمیر نورو سیاستوالو سره ورغلی و، د قطر د یک شنبې او دو شنبې د ورځې په غونډه کې ګډون نه کوي. د خغلی اتمر ویان قادرشاه د سې شنبې په ماښام ازادي رډیو ته وویل دوی د هرې هغې غونډې او ناستې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه او دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالانې ګډون ولري. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې ښایي د غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي له ازادي رډیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکي غونډې په اړه یو ډول خوشبيني وښوده، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. ښاغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینیو غونډو سره د قطر د راتلونکي غونډې توپیرونه داسې په ګوته کړل. ښاغلی سمد وایي توپیر دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولیزه توګه شامله ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوي. هیچا یې مخالفت نه دی کړی. یوه نوې پروسه یې پیل کړې، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستي له بده مرغه ونه توانېدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني اجماع
برسند.
تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی و. ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په اووم پړاو خبرو بوخت دی چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا له ټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال وویل هیلمن دی چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړه لیک لاسلیک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیری له ملالی بشیر اورو.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان ووځي بیا به هم هلته ډیر پیاوړی استخباراتي حضور ولري. نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي ترامپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام خپرې شوې افغانستان د تروریستانو د ازمویشت ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ترامپ حتی واک ته تر رسیدو مخکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوسټ د طالب استازو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 9 د شنبې په ورځ په قطر کې وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15 نیټه وویل، د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه ترلاسه سي. واشنگتن اگزامینر مجلې لیکلي ترامپ له فاکس نیوز سره په خپله خبرو کې تشریح کړه چې ولې تر 19 کلونو جګړې وروسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. مجلې لیکلي ترامپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا 14,000 امریکایي سرتیری و خو شمیر یې 9,000 تر کم سوی دی چې د ده په وینا ډیری خلک په دې خبره نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14,000 راپور سوی دی. ترامپ زیاته کړې ده چې له سوریې څخه هم ډیر سرتیري بیرته ایستلي دي. آیا له جګړه ځپلې سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال شته؟ د واشنگتن اگزامینر په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د تروریستانو ازمویشت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 کال حملو ته په اشاره وویل چې حمله کوونکي له عراق نه و راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وو. مجلې لیکلي چې ترامپ زیاته کړه ټول حمله کوونکي په افغانستان کې روزل شوي وو.
ازادي راډیو ته غواګست دولس پنګ منځنۍ چپه او اف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نای وایي د حکومتي ویاندویانو لخوا رسنیو ته پر وخت د اطلاعاتو نه ورکول یو ستونزه ده. دغه بنسټونه وایي د دې کار دوام به وسلوالو مخالفینو ته د تبلیغاتو ډیره زمینه برابره کړي. افغان خبریالانو شکایت کړی دی چې په ځینو حالاتو کې له بیړنیو پیښو وروسته د حکومت ویاندویان دوی ته پر وخت ځواب نه ورکوي. خان محمد سین په دې اړه راپور جوړ کړی.
خبریالانو ته د حکومت د ویاندویانو لخوا پر وخت د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټونه پرې انتقاد کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومتي ادارو د ویاندویانو دغه کار نه یوازې دا چې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د دې کار دوام به د وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو ته زمینه برابرې کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وایي
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی
د حکومتي ادارو ویاندویان د اطلاع رسونې لپاره دي او د قانون په اساس مکلفیت لري چې څرګند ځواب ووایي. د دوی د ځواب نه ویل لامل شوی چې له یوې خوا کره معلومات د خلکو په اختیار کې نه وي او له بلې خوا کولای شي چې د دښمنانو د تبلیغاتو بازار ګرم شي.
ښاغلی توحیدی وایي د ویاندویانو دغه کار ښیي چې حکومت له رسنیو او خبریالانو سره د همغږۍ جوړولو پسې نه دی، حال دا چې له خبریالانو سره د اطلاعاتو شریکول د حکومت د ویاندویانو مکلفیت دی. دلته یو شمیر خبریالان وایي ځینې حکومتي ویاندویان په ډېرو مواردو او په تېر امنیتي پیښو کې ساعتونه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي او یا یې ځواب ویل د ټولنیزو شبکو له لارې د څو محدودو جملو په لیږلو محدودېږي. افغان خبریال رفیع صدیقي وایي
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه
اطلاعاتو تا دسترسی په برخه کې خبریالان لستونزو سره مخ دي. واړه موارد تر ډیر اندازه شریکوي، خو پیچلی او مهم موارد چې باید خلک پرې پوه شي او یا حکومت تر پوښتنې لاندې راولي هغه پټوي. دا د خبریالانو لپاره لویه ستونزه ده.
بل خبریال زبیح ظاهر وایي د ملي یووالي د حکومت د ویاندویانو حضور بې ساري دی، خو له دې سره سره یو خبریال باید ساعتونه انتظار وباسي چې یو ویاندوی پوښتنې ته ځواب ووایي. یوه پیښه چې خبریالان د نورو مواردو تر څنګ په ګوته کوي او وایي چې په اړه یې حکومتي ویاندویانو له اطلاع ورکولو ډډه کړې، هغه د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 14 حوزه کې د موټر بم چاودنه وه. دغه خبریالان وایي په داسې حال کې چې د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې بیا بیا د امنیتي بنسټونو له ویاندویانو سره اړیکې نیولي، خو د دوو ساعتونو په تېرېدو سره بیا هم د پیښې جزئیات رسنیو ته ونه رسېدل. بل خبریال خاطر پردیس وایي د ځینو ویاندویانو دغه کار ښیي چې دوی یا معلومات نه لري او یا اطلاع رسول محدودوي.
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکوي. علت یې دا دی چې دوی خپله د معلوماتو له نشتون سره مخامخ دي او دوی چې کله معلومات نه لري نو طبعا بیا دوی نشي کولی رسنیو ته هغه دقیق معلومات ورکړي.
د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری وایي له رسنیو سره د حکومت د ویاندویانو همکاري د پخوا په نسبت ډیره شوې ده.
او اطلاعات په ډیر منظم ډول د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له رسنیو سره او له خپل ولس سره شریکیږي. تاسو وګورئ کله چې یو چاودنه وسي ټپیان او شهیدان باید اول انتقال سي شفاخانو ته، بیا ارقام له هغه سره شریک سي له رسنیو سره. سخنګوی خو د انتقال مسؤلیت نه لري، شفاخانې باید ارقام مشترک یا موږ بیا تاسو سره شریک کړو.
خغلی بشری وای رسنوی ته د ټولنیزو شبکو للارې د اطلاعات او رسول خبریالانو ته د اسانتیا او برابرول دي. خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وای چې دغه کار تر ډیره ځایه تشریفاتي او خبریالانو ته د ویندویانو لخوا د خبر له ورکولو تیښته ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
په کجکی کې میشت افغان سرتیری د جګړو کیسې کوي. زموږ خبریال الیاس دایی چې د کجکی څخه راپور رالیږلی وایي وضعیت عادي دی، خو د سرتیرو رخصتي او د ملي اردو ځواکونو ته د ځینو وړو ضرورتونو پوره کول اړین دي. د کجکی د سفر پر مهال الیاس دایی راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یوې مهمې پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموی ټنګونو کې شونې دي. دلته د کورنۍ شمېر لږ دی. د اکثرو سره یې زما لیدل لاله وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټنګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټنګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګي نه لرې د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راښیي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
انده مخامخ زیان انداخ کوي، دغه غونټه ترکاش دی، دغه کور دی، دغه ونی دی، دغه ونو نه انداخ را باندې کیږي. ها چې دلته لا صبح سیغه کیږي دغه زیان غون رويشت ترکاش دی سي درته ما سان او ته داسې پويګه او ته دغه زیان انده
کته هم د پوسټل وړ کجه کې ته نږدې د هلمند سین پر راستاړخ د زمینداور خواته پر وړ غونډي پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولۍ د کومندان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کومندان ډګرمن دوست نظر اندرا بیرته د طالبانو سره د یوې درنې خو وروستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړه، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. چهار موتر مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست ای پوزه را جمع کنه. ای پوستا را یک طوله ما اموج افریدگی است، یک طوله است، 60 نفر است اونجا
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوستا خط اولا دیگه اینجا پلیس زیاد، پلیس ریزرف است، محلی است. این تو اینجا او میخواست اینجا مکمل جمع کنه، اینجا خط شه، اینجا
پوزه را کمربند بسازه
بندازه اینجا که برسه کوین اینجا میرسه.
آخو میرسه
بازی جا بسیار زیاده. چی شد؟ یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما به یک تکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسیار پذیرایی کردیم، دشمن نکنید اینجا رسید. مثالش او تکتیکی ما بود که نمیموندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر افت آوان سرش میشید. یک اسپیجینین بود، دشکه بود، تمام سلاح ثقیل یک دم هور شد سرش. یعنی بود که ساعت خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم، ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جا بر جا کردیم، ساعت خرد بود، دفر فرقش خورد.
سره لدی چه هر کال ده هوا ده تودی دلو سره په هلمند که ده طالبان پا بریدون که زیادوالی رازی. خو د ملي اردو د دریم کندک کومندان وایي د تیرو څلورو میاشت راهیسې د طالبانو په ټلیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په هغه وروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کندک د کومندان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رد کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الاستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګای
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د نړۍ یو شمېر پیاوړو هیوادونو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ د غني شویو یورانیمو زیرمې 300 کیلوګرامو ته رسولې. اجمل اندا او نور جزئیات.
ایران د یورانیم په غنی کولو کې له هغه هدف خاړه ولې چې څلور کاله مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوو یورانیمو اندازه یې 300 کیلوګرامو ته رسولې. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر ښاغلي مکرون هم د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې ایران باید د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه هغه حد ته راولي چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، د دې هیواد لخوا له ټاکلي حد په زیاته اندازه د یورانیمو په بډای کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولې، ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. لاوروف وایي له خپلو ایراني دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي، په هیڅ ډول د احساساتي کېږي نه، څو د اتومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات د اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي، هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپله محاسبه لري او ښایي نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي.
د خبرونو لانډیز، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي. که څه هم لوړو زده کړو وزارت د دغو استادانو نومونه نه دي یاد کړي، خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر د آی په نومونو د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي دوه استادان نیول شوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو وایي د فاریاب د انخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا راز محمد پرون وژل شوی. افغان زده کوونکي په ښوونځیو کې د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو خوندي شوي دي. دغه پریکړه د پوهنې وزیر میرویس بلخي کړي. اروپا، چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. اروپا او نورو قدرتونو په داسې وخت کې په ایران دغه کړی چې ایران پرون اعلان وکړ د غنی شوي یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامو ته رسولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اورلګېدنې 14 روسي سرتیري ووژل. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن انګلستان او نیوزیلند لوبه کوي، سبا افغانستان او ویست اندیز سره مخ کیږي. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. ازادي راډیو ټول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ څپه او فیم سلاش را پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم د ژوند رنگونه درته خبرو.
د ژوند رنگونه
د مون نوم رایله د کابل اوسیدونکی
یو خزه څنګه کوي چې خپل ژوند ښه جوړ کړي؟
ځوانه لري له میړه سره د ملا تړي، خپل اولاد د نیک سالي لوی کې فکر دی ورته ونیسي، خپل خسر خوښ سره د ښه وکړي په کور کې.
یو خزه کوي شي چې خپل ژوند ټول تنظیم کړي، ځان ته خوشحالي راوړي.
ولا کوي سي اول ما خپل ډېر خوشاله مخ کرا وړي.
څنګه دراړه خاله جانې؟
ما خپل پنځه لورګانې یو زوی ما میړه سره د سملا و تړله. میړه می ډګروال و په دیار سوکانه دا ګرولونه وخل وځتینه او مال زنانه نن به نه ډوډۍ اخیسته په قرار دادیم خور کې وسړی تور کوله به مې خپل اولاد په سات خپل خوان. اگر څه خوان به مې زوري د څه تواله د څه موبایل نه دا غیرت د کې بشرم نه ده به مې یو لورکۍ مې واغې ته مې ویل چې وی وړله به مې پوز د پټونی سات ماما دی ونی ویني چې زاره به وي په دغه رقم مخ په ځن خوشاله مخ کې بوله.
څنګه بیا دغه دښمن سمره موست مثلا اولادونه مودی د خو روزل شل پنتونونه هرڅه ویل
فلی د سه پنځه لورګان مې نامه خدام د سه دولسم می پیویل پنتونونه می پیویل قران شریف می پی ختم که زوی می اقتصاد پنتون ویل د ختم پیسې و می زوی راوړل قران شریف او د ختمو ته بلاکو ته به وسل روپی 200 روپی سوار کړی هغه به مور ته ساتل ما پنتون پیویل لورګان می دری واده دی یار خسرانه را ته وای خدای دې او پښته وبخه زه د سنک سالي اولاد لوي کړم زه تیم کور کم شکر د انګور می ده سړای می لورګان می شکر آرام زندگی
یعنی که څو گو غواړي الله علی د معقول لرنه چې خپل ژوند خوشاله کړی
خپل ځان خوشاله کړی هغه قرمان خزه په خدای و ما ته به می د خپل خپلوان وای دې مډال لایق لري مډال در دا په در رقم خپل اولاد ورسو هر خزه کوي سي دا خو نه ده چې باید تنها نر مسؤلیت لري